د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین نن د خالي ورځ د کال 2023 سپتمبر د میاشتې لسمه نیټه ده. د یو ساعته خبری خبرونه کې د فضا شوا په منهر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انټونی ګوتیرش نن د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره یو ځای د سند او بلوچستان صوبې د سیلاب ځپلو سیمو سفر کړی او د سیلاب ځپلو خلکو سره یې لیدلی. د خیبر پختونخوا په سوات کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د یو تند اغوا کولو وروسته د یو کروڑ روپو غوښتنه کړې. کورمه کې هم ځایي خلکو د وسلوالو د شتون پر ضد پړه چینار کې احتجاج کړی خو صوبایي حکومت وایي چې د ټي ټي پي سره مذاکرات لا نه دي ختم شوي. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر ویلي دي چې په هرنایي کې د احتجاج کوونکو سره کړې ژمنه یې پوره کړې خو احتجاج کوونکو دغه خبره ناسمه بللي. او د افغانستان په پکتیا ولایت کې ګڼ شمېر جنکیو د شپږم ټولګي نه پورته ښوونځیو ته د نه پریښودو پر ضد باندې احتجاج کړی دی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انټونی ګوتیرش نن د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره یو ځای د سند او بلوچستان د سیلاب ځپلو سیمو سفر کړی دی او د سیلاب ځپلو خلکو سره یې لیدلی دي. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر په سند او بلوچستان صوبو کې د سیلاب له امله د اوښتو زیانونو او د سیلاب ځپلو سره د مرستو او بیا ودانۍ د هلو زرو جاج اخیستی. په دغه فضايي سفر کې هغلی انټونی ګوتیرش پاکستان کې د سیلابونو له امله اوښتو زیانونه د تصوره زیات بللی دي او ویلی دي چې پاکستان په دې سختو شیبو کې د نړیوالې ورورولۍ مرستو تاسترګې پلار دی. په دې موقع انټونیو ګوتیرش ویلی پاکستان کې اوسنۍ سیلابونو د قیمتي انساني ځانونو تر څنګ ودانیو سارو او روزګارونو ته هم سخت زیان اوریدلی دی خو هغه وایي چې هیلی لا ژوندۍ دي او هیلو ته هیڅ ضربه نه ده رسېدلې. هغه ویلي دي چې پاکستان دا مهال د سیلابي وضعیت له امله د نړیوالو مرستو او همکارۍ ته سخته اړتیا لري. په داسې حال کې چې په وروستیو کې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په پولیسو او پوز د څو خونړیو بریدونو ذمهواري منلي، څېړونکي وایي که څه هم د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت په رسمي ډول د مذاکراتو ختمولو نه دي ویلي خو ښکاره دغه مذاکرات نور نه دي پاتې. خو د خیبر پختونخوا حکومتي وایاند وایي مذاکرات لا په رسمي ډول نه دي ختم شوي. ټي ټي پي چې د 2 سپتمبر نه وروسته نږدې 11 پورې بریدونو ذمهواري په سر اخیستي، د خیبر پختونخوا حکومتي وایان بیرستر محمد علي سیف څوک چې د طالبانو سره د مذاکراتو په عمل کې شامل دي نن وایس اف امریکا ډیو ته ویلي دي چې مذاکرات لا په رسمي ډول نه دي ختم شوي. ټي ټي پي بریدونه کوي او پر ضد یې د پاکستان پوځ او نورو ادارې هم کار روانې کوي. د پاکستان حکومت او فوز دا وکړي چې د ترخګورو ملای ماته کړي خو په ملک کې بیا هم وخت په وخت د وسلوالو بریدونه دوام لري. دا په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا د سلګری سیمې سواد کې د ترخګری ضد یا سی ټی ډی تھانه کې یو مقدمه درج کړی شوی چې پکې دا وشوي تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د مټې تحصیل د بلاسور یو تن تختولې او د هغه د خوشي کولو لپاره یې د 1 کروڑ روپو تاوان غوښته دی. د سوات سی ټي ډي تھانې د دغه پیښې او د مقدمې درج کېدو تایید کړی دی. د سی ټي ډي تھانې یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط وایس اف امریکا ډیو ته ویلي په دغه پیښه کې د سی ټي ډي پولیسو لټون پیل کړی خو تر اوسه پورې کوم پرمختګ نه دی شوی. د یادې پیښې مقدمه په 6 سپتمبر درج شوی او پکې ویل شوی چې په 4 سپتمبر د بلاسور د سیمې یو تن تختول کېدو پیښه شوې ده. دغه مقدمه چې د محمد حیات نومې تن په مدیت کې درج شوې ویلي دي چې په 4 سپتمبر د هغه ورور محمد فروش ګډي بیزی غره ته بوتللې وي او بیا بیرته نه دی راغلی او بیا په 5 سپتمبر د هغه د زوی په موبایل نمبر د افغانستان د نمبر نه ټلیفون راغلی او ټلیفون کوونکي ورته ځان د ټي ټي پي ملکن ډیویژن سره تړاو لرونکي معرفي کړی دی. ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان په رسمي ډول د دې پیښې په اړه باندې څه نه دی ویلي. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې د اګست په میاشت کې په سوات کې د وسلوالو ښکاره کېدو پولیس او یو پوځي افسر د نیولو یو ویډیو هم په ټولنیزو رسنیو باندې خوره شوې و او په 11 اګست بیا پوز ویلي وو چې په سوات کې د ناقانونه ډلې ټي ټي پي د وسلوالو په لویه کچه د شتون په اړه په ټولنیزو رسنیو یو غلط فهمي پیدا کړې شوې او داسې راپورونه له مبالغې ډک او تیرویستونکي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا په کور مزله کې ګڼ شمېر خلکو په سیمه کې د تحریک طالبان وسلوالو پر ضد د امن لپاره احتجاج کړی دی. احتجاجي مارچ کې برخه اخیستونکي د افر کورم څخه روان شول او په لاسو کې یې سپین بیرغونه د امن په حق کې پورته کړي وو. دوی په سیمه کې د امن لپاره نارې وخلې. ځایي خلک وایي چې سیمه کې وسلوال په غیر قانوني فعالیتونو کې لیدل شوي دي. احتجاج کې برخه اخیستونکو ډیوه راډیو ته ویلي دي چې د دوی حفاظت کول د ریاست ذمهواري ده او دوی یې غوښتنه کوي او باید چې حکومت او ریاستي ادارې د پښتنو په سیمو کې د خلکو حفاظت یقیني کړي. د بلوچستان اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو میډیا ته ویلي دي چې د هرنایي په سیمه کې د احتجاج کوونکو سره کړې ژمنې یې سرته رسولي خو احتجاج کوونکو دغه خبره رد کړې ده. یاد دي وي چې د هرنایي په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی د امنیتي عسکرو لخوا په ډزو وژل شوی وو چې پر ضد یې د کورنۍ غړو او سیمه ییزو خلکو احتجاجي مظاهره پیل کړې وه او بیا وروسته د صوبایي حکومت لخوا ورسره د غوښتنو سرته رسولو لوس شوی وو. احتجاج کوونکو د ډزې کوونکي امنیتي عسکر عدالت ته د وړاندې کولو او د وجل شوی تند کورنۍ سره د انصاف غوښتنه کړې وه چې په راتلونکي کې دا ډول پیښو مخنیوی یقیني شي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې ګڼ شمېر جنکیو د شپږم ټولګي نه پورته ښوونځیو ته د نه پرېښودو پر ضد باندې احتجاج کړی دی. دا احتجاجي مظاهره د پکتیا ولایت په مرکزي ښار ګردیز کې شوې. دې مظاهره کې برخه اخیستونکو زده کوونکو جنکیو د طالبانو د حکومت څخه غوښتلي چې د دوی ښوونځي دې نه بندوي. خو د طالبانو ولایتي مشر حلقیار احمدزی وایس اف امریکا ته ویلي ښوونځي خلاص دي او نه دي تړل شوي او په ګردیز کې د جنکیو د احتجاج کوونکو نه دوی د لایلمه اظهار کړی دی. یو شمیر د زده کوونکو میاندو پلارونو وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د دوی ماشومان ښوونځیو ته نه دي پریښودل شوي او بیرته خپلو کورونو ته ستنې کړی شوي دي. یاد دي وي چې څو ورځې وړاندې د قبایلي مشرانو ځینې د زده کړو د چارو مشرانو په یوه جرګه کې د ښوونځیو پرانستلو پریکړه کړې وه او د ولایت په ځینې برخو کې د شپږم ټولګي نه پورته د جینکیو ښوونځي پرانستل شوي وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
گران اوردن کو تاسو د وی او ای دیوا خبری خبرونه ته وګی چې د واشنگتن ڈی سی نه خبریږي. د رپورټونو په برخه کې درته زنو شروان کلندر هر کلی وې. لومړی رپورټ د پاکستان د سیلابونو په اړه باندې د متحده کامونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټریش د بلوچستان او سند صوبې د سیلاب ځپلو سیمو فضائي کتنه کړې. دغه سیمو سفر په وخت د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د سرو. د متحده کامونو سیکرټری جنرل یو وار بیا په نړۍ غږ کړی چې پاکستان کې راغلي د سیلاب د وجې شوي نقصانونه د اندازې نه ډیر زیات دي. باید نړۍ ورسره پوره مرستې وکړي. د قدرتي آفتونو د انتظام په وخت کامی ادارې ان ډی ایم ای په خپلو وروستیو شمیرو کې ویلي دي چې د سیلابونو له وجې تر اوسه د مړو شوو کسانو شمیره سوارلس سو څخه اوخت ده او د دې سیلابونو له وجې په ټول هیواد کې د لومړني رپورټونو تر مخه د دیرشو اربو ډالرو نه زیات نقصان شوی دی. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټر انټونی ګوټریس دا وخت د پاکستان په دورزنی سفر دی. د سند په سکر سیمه کې د وینا په محل د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا په نړیواله رورولې ټینګار کړی چې هغوی دي د ویجاړونکو سیلاب لکبله د پیښو چیلنجونو او د موسمي بدلون د زغملو د بنیادي ځانګړې په جوړښت کې د پاکستان په لویه کچه امداد وکړي. ملګرو ملتونو د دې نه وړاندې د پاکستان د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره د 160 میلیون ډالرو مرستو غوښتنه کړې. او د صحت نړیوال پروګرام ویلي چې پاکستان کې شپږ اشاریه څلور میلیونه سیلاب ځپلي بشري مرستو ته اړتیا لري. د امریکې نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی ویلي امریکې د پاکستان د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره د نورو شل میلیونه ډالرو مرستو اعلان کړي، او له دې مخکې د اګست په یو دیرشمه نیټه هم د امریکې حکومت د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د دیرش میلیونه ډالرو مرستو اعلان کړي وو. د اقتصادي چارو خبریال او کارپوه مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیوا ته وایي د حکومت ابتدایي تخمینې ښایي چې په 4.2 میلیونه اکړ ځمکه باندې ولاړ فصلونه تباه شوي دي، او کېدی شي چې دا ځل د زراعتو د څانګې د ودې 3% هدف هم ترلاسه نشي.
چانسز یې ہے کہ جو اگریکلچر سیکٹر کی گروتھ ہے یا وہ زیرو ہوگی یا وہ نیگیٹو ہوگی.
هغه وای امکان داده چې دا ځل به د زراعتو د سانګې د ودې هدف صفر یا منفی فیصدی ته تلی شي، او دا به په پاکستان کې په غربت لوی اثر ولري، او تخمینه ښایي چې دې سره به 8 میلیونه نور خلک د غربت د کرخې لاندې لاړ شي. د خیبر پختونخوا صوبې د اتحاد کاشکاران تنظیم ویان لیاقت یوسفزی ډیوه سره خبرو کې ویلي چې په صوبه کې راغلي سیلابونو د زراعتو سانګې ته د اربونو روپو نقصان رسولی دی.
جوارو فصل چې کوم دی دا په ټوله خیبر پښتونخوا کې بار جنډه کې چې کوم دی نظام متاثر شوی دی. بیا زمونږ په مردان صوابه چار صدا کې دا تماکو چې زمونږ نغداور فصل دی هغه ته نقصان رسیدل دی. دا چې غنی فصل چې دی نو دا وډاړو نو هغه ته نقصان شوی دی. سبزی دی میوی دی.
مطبوعاتي ریپورټونه وایي چې پاکستان ته به دا ځل د 2 ارب ډالرو پومبه هم درآمد کول وی، ځکه چې په سند صوبه کې راغلي سیلابونو ځمکې خړوب کړي دي او په ځمکو ولاړ د پومبې فصلونو ته هم سخت نقصان رسیدلی. پاکستان کې قدرتی آفتونو په وخت د انتظام ملي ادارې ویلي چې د سیلاب له کبله د مړو شو تنانو شمیره د 1400 څخه اوخته ده، او د جون د میاشتې راهسې راغلي سیلابونو نږدې 3.3 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي. د NDMA د شمیرو تر مخه د سیلاب له کبله 1,00,000 کورونه تباه شوي دي، او د 2,00,000 نه زیات څاروي هم سیلاب وړي دي. سرکاري رپورټونه وایي چې راغلي سیلاب د هیواد 1.8 زلې سختې ځپلې دي، چرته چې د 600,000 څخه زیات خلک دا وخت په ارزي کیمپونو کې میش دی. اخوا د منصوبه بندي مرکزی وزیر احسان اقبال ویلي د ویجاړون کې سیلاب لکبله اوختي نقصانونه د هیواد په اقتصادي وده بد اغیزې کولی شي، او د نوموړي په وینا روان مالیکال کې د مجموعي قامي پیداوار د وده کچه د 15% پر ځای 3% ته راغورځي دي شي. د چارواکو په قول دا وخت د پاکستان په دریو کې 1% برخه په اوبو کې ډوبه ده، او د ملګرو ملتونو عمومي منشي وای چې پاکستان کې د سیلاب لکبله قامي ځانډرې ته رسیدلې نقصان د بیا ودانې لپاره به د 1.5 ارب ډالرو ضرورت وي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ڈیوا ګران اوریدونکو، د خیبر پختونخوا، شمالي وزیرستان، سوات، خیبر، مومندو او نورو سیمو کې د احتجاجونو وروسته نن د کورمه ضلع شیعه او سنی مسلمانانو د پاکستان د مرکزی حکومت نه په ګډه غوښتنه کړې چې د دوی په سیمه کې د وسلوالو ډلو په ضد کلک ګامونه پورته کړي شي. ورسره دا هم په ډاګه کړي چې د پوځي عملیاتو په نوم که حکومت یو ځل بیا سکول غواړي نو د سیمې خلک دوباره کډوالې ته تیار نه دي. نور تفصیل یې د سیمې څخه د وی او ای ډیو خبریال ابراهیم شینواره په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د ترهګرۍ پیښو کې راغلي اضافه، او بیا په خاصه توګه د قبایلي سیمې په ځینو برخو کې د وسلوالو ډلو دوباره فعال کېدو په ضد د سیمې ځینو نورو برخو په څیر په کورمه کې هم ځایي اوسیدونکو د امن لارون یا جوړ کړی وو، او د حکومت او امنیتي ادارو نه د دغه ډلو په ضد کلک ګامونه پورته کولو تر څنګ د امن بحالۍ او خپل تحفظ غوښتنې وکړې. د پاسنۍ کورمې نه شروع کړای شوي دغه لارون د کومې برخه خښتونکو چې سپین بیرغونه په خپلو لاسونو کې اوچت کړي وو تر چنار راغلل، او دغلته د خپل غوښتنو په حق یو برامن مظاهره وکړه. دغه غونډې ته په خپلو ویناګانو کې د پاسنۍ یا پر کورم او پړه چنار مشرانو په دې خپله دقیقه اندېښنه څرګنده کړه چې د صوبې ځینې نورو برخو په څیر د دوی په سیمه کې هم وسلواله ډلو خپل فعالیت پیل کړی، او دوی سره یره ده چې د پوځي عملیاتو په نوم به یو ځل بیا دوی بې کوره کړی شي، کومې ته چې هغوی بالکل تیار نه دي. د امن دغه لیارون برخه اخیستونکو ته د خپلو وینا په ترڅ کې د پړه چنار توري کم یو مشر عنایت توري په حکومت غږ وکړو چې د سیمې امن خرابولو ډلو ته دې په هیڅ قیمت اجازه ورنه کړی شي.
مو سنٹرل کوروم دے، لوور کوروم دے، اپر کوروم دے، دا ټوله واز مګه دی اکی واکه شته دی، کوم ځای کې د کشته خرابېږي ټولو ته نقصان رسیږي. موږ حکومت نه تقاضا کوو چې هیڅ قسم سه هغه ګروهونه چې هغه دغې خاورې امن خرابوي په کار د اجازات ورنه کړي. دا د حکومت ټولو نه اولینه ذمهداري ده.
د پاړه چمکني کام یو مشر به حجی عبدالغفار په دغه محل د لاریون برخه خښتونکو له اړخه د امن غوښتلو شعارونو ترمنځ خپل جذباتي وینا کې وویل چې باید د امن په موضوع د شیعه او سنی تفریق ورانه وسته شي او د هیواد د اساسي قانون له مخه د هغوی له پوره تحفظ ورکړی شي. د سیمې دغه مشرانو د امن او تحفظ باوري کولو ترڅنګ حکومت نه د خرلاچی د لیارې افغانستان سره تجارت ته نور اور د ورکولو، ځایي ځوانانو لپاره د روزګار اضافي وسیلې پیدا کولو او په کومه کې موجود قدرتي زیرمو او ځنګلاتو نه اجتماعي ګټې ترلاسه کولو غوښتنې وکړي. د اپر یا پاسنۍ کورمې په غرییز علاقو کې د وسلواله ډلو د موجودیت په اړه تر اوسه د ځایي انتظامی یا پوز له اړخه کوم واضح بیان یا اعلامیه مخې ته نه ده راغلې. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا د ټانګ پولیس وایي چې پرون په ټانګ ضلع کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې ګوند د تحصیل چیرمین په کاروان د نامعلومو وسلوالو د ډزو د پیښې پلټنې روانې دي او په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. نور تفصیل یې د سیمې څخه د وی او ای ډیوا خبریال عدنان بیټنې په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا انتهایی سویلی ضلع ټانګ کې وژل شوي پولیس عسکر خاورو ته سپارل شوي. په ټانګ ضلع کې د پولیسو عسکر د وژلو دا پیښه تیر ماښام د پای او میخانې سیمو ترمنځ هامهال رامنځته شوي چې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ګوند د ټانګ ضلع تحصیل چیرمین صدام حسین بیچنی د قافلې په سکیورټي مامور د پولیسو په گشتي پارټۍ برج شوی وو چې پکې د پولیس څلور عسکر وژل شوي او درې نور ټپیان شوي وو. د دې پیښې وروسته د علاقې خلک د برید کوونکو پر ضد پڅه کې وتلي وو او د ټانګ ضلع پولیسو مشر ډی پی او وقار احمد وویل له دې پیښې سره سمدستي د ټانګ ضلع پولیس او نور امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسیدلي او د برید کوونکو سره تر سهاره ډزې را فانی فی. هغه وویل د ډزو په تبادله کې وسله والو ته د زیان اړولو کوم معلومات نه دي ترلاسه کړي او نه څوک گرفتار کړي دي. د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ګوند د پیښه غندلې او د پلټنو غوښتنه یې کړې. د ګوند صوبې مشر مولانا عطا الرحمن په جاری کړي بیان کې تور پورې کړی چې په صوبه کې د دوی غړي د ایوې منصوبې لاندې وژل کیږي. تر دې مهاله د پیښې ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې او د ټانګ د ضلع د پولیسو مشر ډی پی او وایي دا د ترهګرۍ پیښه وه، مقدمه یې درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي.
نور پکې څه اپډیټ نشته. دغه څلور بجو پر سهار نه هغه کار لاف کو
په خیبر پښتونخوا صوبه کې په دې روانه میاشته کې شپږ بریدونه په پولیسو ترسره شوي او د دغه بریدونو څخه ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې. وایس اف امریکا ډیوا د صوبې د حکومت وین بریسټر محمد سیف سره د رابطې هڅه کړې خو څه جواب ترلاسه نه کړو. په پېښور کې وتلی خبریال ناصر داوړ وایي د ډزبندۍ پر مهال وسلوال نور منظم شوي او په صوبه کې د ناامنۍ تازه پېښې دا په ګوته کوي چې دلته وسلوال نور هم منظم نیټورک لري. پاکستان پوز بیا بیا دی عملیاتو په پایله کې وسلوالو ته د املا ماتولو دافې کړې خو په صوبه کې د ناامنۍ د تازه پیښې په داسې حال کې چټک شوي چې تحریک طالبان پاکستان ډزبندي هم اعلان کړي او حکومت ورسره د افغان طالبان په منځګړیتوب خبرې هم کوي. عدنان بیټنای، ډیوا، ټانګ.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرې پرونه ته وګورئ. په پاکستان کې د غیر قانونه ګرځولې شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی لخوا په دې وروستیو کې په پولیسو او پوز خونړي بریدونه زیات شوي او طالبان د دې ذمہواري هم مني. څېړونکي وایي د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ خبرې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب پیل شوې وي، خو دا وخت په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری په امریکایي ډرون کې د وژنې وروسته په خپل په طالبانو کې اختلافات موجود دي او هغوی د ټي ټي پی او پاکستان د حکومت ترمنځ خبرو اترو ته وخت نه ورکوي. د خیبر پختونخوا د حکومت ویان وای مذاکرات لا په رسمي ډول نه دي ختم شوي. نور تفصیل یې د پیښور نه د وی او ای ډیوه خبریال عثمان خان په دې رپورټ کې راکوي.
ټي ټي پی د 2 سپتمبر نه وروسته نږدې د 11 پورې بریدونو ذمہواري منلې. د خیبر پختونخوا حکومتي بیان بیرستر محمد علي سیر څوک چې د طالبانو سره د مذاکراتو په عمل کې شامل دی، نن د خالی په ورځ د سپتمبر په 10 نیټه وی او ای ډیوه ته وویل
مذاکرات لا اوسه پورې فارملی ختم شوی نه دي، سلسله روانه ده او فی الحال دا حالات هم داسې دي، ټینشن هم دی، دا پیښې کېږي او ورسره ورسره خبرې هم روانې دي، نو هغه هم پیښې دغه کوي نه کاروایي کوي او زمونږ ادارې هم د خلاف فوج او پولیس او نور ادارې چې دی هم د خلاف کاروایي کوي او خبرې هم روانې دي.
د پیښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد پروفیسر سید عرفان اشرف وایي د هغه په نظر کې حالات د خکېدو په ځای نور ډېر خرابېدو پله تللي دي.
سو دا افغان طالبان په دو وخت سکوم دي، اغا د طالبان او د ټي ټي پی او د پاکستان په مانس کې مشاورت ته په خود نه دي، اغه په دو وخت په کابل کې وخت څنګه تیر کی دا دغه بنیادی سوال دا ولې سه برا اغمنه لا ډرون وار یو امپوز شوی د امریکای د طرف نه.
دا نوموړی په وینا وړاندې چې به خلک تنگ شول نو د ریاست نه به د فوزی عملیاتو غوښتنه کوله، خو وای بیا چې څومره فوزی عملیات شوي د هغې وروسته حالات نور پسې خراب شوي دي. هغه وای خلک اوس د ریاست د پالیسونه ظلمات ښکاري او په دې پوه شوي که ریاست وغواړي امن راتلی شي په کار ده چې ریاست مخکنۍ پالیسۍ بدل کړي، امن په ځای کړي او د خلکو اعتماد ترلاسه کړي. ټي ټي پی د روان کال د مئی په میاشت کې د وړوکي اختر پر مهال حکومت سره د ډزبندۍ اعلان کړي او دغه ډزبندۍ بیا د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو پر مهال د بل اعلان پورې غزول شوی و. سیړونکو او خبریال رفت او رگزی وای د روان میاشتې سپتمبر 2 نیټې را پدې خو لا قانونا ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان د 11 وسلوالو بریدونو ذمہواری منل دا سرګندوی چې عملاً د دوانو فریقین په مابین کې د خبرو اترو عمل ختم شوی دی.
اوربند خودغه شانوی چې بیا یو طرف نن چې دې مطلب سو کومل نه کوي، نو دا غا صورتحال دی او بل طرف ته چې دې لکه دا خیبر کې زموږ سره ډېر نږدې ضلع دی په هغه کې چې دې دا کم باډي تحصیل کې اوس د اطلاعات را دي چې ال تکیم مطلب لکه طالبان چې دې قتل شوی دي ال ته مسلح غشتونه کوي. نو
دا نوموړی په وینا یو وار بیا په سیمه کې وسلوالو فعالیتونه سیوا شوی او دا پیښور سره جوخت پرتی خیبر ضلع په باړه تحصیل کې وسلوالو طالبانو غزمی شروع کړي او د حکومت د لورې یو وار بیا په سیمه کې د عملیاتو شروع کولو په غرض خلکو ته د علاقې خالی کولو ویل شوي. سیړونکو نظر لري چې د کال 2004 را پدې خوا چې کله هم د فوز یا حکومت او تحریک طالبان ترمیز مذاکرات شوي اکثره ناکامه شوي او بیا فوزی عملیات شوي دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وی او ای ډیوه خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا په سیلګری سیمه سوات کې د ترهګری ضد ځواکونو یا سی ټی ډی تاڼ کې یو مقدمه درج کړی شوی ده چې پکې دعوه شوی تحریکی طالبان پاکستان ټي ټي پی د مټې تحصیل د بالاسور سیمې څخه یو تن تختولی او د هغه د خوشي کولو دپاره د 1 کروڑ روپو تاوان غوښتنې هم کړې ده. د سواد ترهګری ضد په دغه تاڼه کې درج شوی رپورټ چارواکو تصدیق کړی دی. څېړونکي وایي وسلوال تنظیمونه په پاکستان کې د خلکو د تختولو په سر پیسې اخلي او په دې ذریعه خپل تنظیم مضبوطوي. نور حال پې د پیښور نه د وی او ای ډیوه خبریال ارشد مومن په دې رپورټ کې راکوي.
د سی ټی ډی تاڼې یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط وی وی ډیو ته وویل په دغه پیښه کې د سی ټی ډی پولیسو لټون پیل کړی دی خو تر اوسه پورې پکې کم پرمختګ نه دی شوی. په ایف آی آر کې د تختول شوی تن رور دخلی لیکل شوی د افغانستان د یو نمبر نه ورته ټیلیفون شوی اغوا کوونکو ورته ځان د ټي ټي پی ملکن د ویژن سره تلاو لرونکي معرفي کړي او ورته ویلي چې رور یې په تیر وخت کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره مرستې کړي چې لامل یې ټي ټي پی ته تاوان اوښتی دی. څېړونکي وایي دغه سې د بتو ټلیفونونه د خبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې شتمنو خلکو ته راځي او اکثر له خلک بغیر د پولیسو خبرولو پیسې ورکوي. د ملټنټ ډیسکورس نومي کتاب لیکونکي خادم حسین وایي وسلوال تنظیمونه د بتې په پیسو خپل تنظیمي ډانچه مضبوطوي او نوموړي ویل کله چې داسې تنظیمونو ته د نورو لوی وسلوالو تنظیمونو مالي مرستې کمې شي نو بیا د بتو اخیستل زیات شي.
د ټي ټي پی سره به مخ کې نور قسمه فنډینګ هم وو نورو تنظیمونو مثلا د القاعده غاړي نه فنډینګ یا د نورو تنظیمونو نه فنډینګ به وو یا د نشې د کاروبار یا د تختونی دا پورا عمل دا به هم دی یعنی دغه فنډینګ به هم د دې د سرګرمو کاروایو د پاره استعمالی ده. خو اوس سمودینه زیات تر د دې انحصار په بتو دی په زور خلکو نه د پیسو اخیستو دی.
خادم حسین زیاته کړه کله نه چې د ټي ټي پی سره د خبرو اترو عمل شروع شوی دغې وروستو د بتو اخیستو پیښې زیاتې شوې دي. ټي ټي پی سو وارې په جاری کړي بیانونو کې ویلي د دوی د بتې اخیستو سره کوم تعلق نشته او ځینې جاری کړي خبر پاڼو کې ټلیفون نمبر هم ورکړی وي چې چاته هم د ټي ټي پی په نوم د بتې ټلیفون کیږي دوی دې په دغه نمبرو خبر کړی شي. د پاکستان پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر دی وته ویل د ټي ټي پی د انکار با وجود د بتې اخیستو پیښې ښایي چې نور هم داسې وسلوالې ډلې دي چې د خلکو نه بتې اخلي.
چې د دې شاته آیا هغه خلک څوک دي؟ دا د داعش خلک دي، دا د ټي ټي پی خلک دي، یا د لاندې وړې کمې شبکې چې کمی دي موږ ورته چې سپلنټر ګروپ وایي هغوی په دې کې شامل دي، یا په دې کې یو بل کریمینل لارډ څوک چې خلک د دې اړې ګړې نه یا د غیر یقیني صورتحال نه بے پیدا کړي او هغه ایکسپلایټ کوي دغه خلک پکې دي.
په خبر پښتونخوا کې دوه کاروباریانو دی وته ویل چې دوی نه په نږدېو کې د ټي ټي پی په نوم په لکونو روپو بتا اخیستل شوی دا. د دوی په وینا د بتې ټلیفونونه اکثر له د ماربلو، د گاډو، د پراپرټۍ او نورو شتمنو خلکو ته راځي او دا لړۍ د ډېر وخت راهسې روانه ده. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
د پاکستان د خزانه وزارت لخوا په تورخم او چمن باندې د تازه او وچو میوو په اوړو وروړو د ریګولیټری ډیوټي په نامه ټیکس فیصله بیرته اخیستل شوې ده. دا وروسته له هغې چې د وی او ای ډیوا خبریال رپورټ راکوي په چمن پوله تاجرانو او کسٹم کلیرنس ایجنټانو د ریګولیټری ډیوټي په ضد احتجاج کړو. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال نعمت سرحدی د چمن نه په دې رپورٹ کې راکوي.
د حکومت پاکستان له خوا د سمندري بندرونو څخه د نور بارني وادونو سره سره د افغانستان سره د خشک بندرونو لالارې راوړونکې د نور شانو سره لندو او وچ میوه پر امپورټ باندې نه سجبیش به ست د ریګولیټری ډیوټي ټیکس لګولې وو. چې د حکومت پاکستان دغه پریکړې په ضد په تورخم او چمن کې سوداګرو او کلیرنګ ایجنټانو احتجاجونه وکړل او په نوي اضافه شوي محصول لاندې د افغانستان انګور، خټکی، انار او بعضې وچ میوو څخه بعد شانی په پاکستاني ګمرکونو کې ودرول او محصول کولو څخه انکار وکړي. خو اوس کسٹم چارواکي وایي چې د ای بی آر لخوا ایسارو نه سوه شپږ شپېته کې د ردوبدل دپاره نوي نوټیفیکیشن ودې ته رارسېدلی دی چې د افغانستان د بازو لندو او وچ میوو باندې امپورټ پالیسي به هغه پخوانی وي چې په تورخم او چمن پاکستاني ګمرکونو کې ولاړ د افغانستان د لندو او وچ میوو بار موټران ټوله ټیکس کړل. خو د چمن یو سوداګر اسماعیل خان اسکزی وویل چې په پاکستاني ګمرکونو کې ولاړ موټرانو کې زیاتره لندې او وچ میوې خراب شوي دي چې د هغه ځان بودی ته څوک ورکړي.
دا فیصله خیر مقدم مجوای خو بیا مرته په کلور پوت میوې چوي زمر په ګاډیانو کې خراب شوي دا ډی په کلور پوت اضافي ټیکسونه جمع کو چې زمر میوې ټری پروت کوم دا غد خرابېدو سره مخامخ وو. عمر د دواړو حکومتو څخه درخواست دی دا ډی په نامه یونه اضافي ټیکسونه د پاینده کې نه ولګي. دا د تجارانو او د امپورټرانو ډیر سخت تاوان دی، د ډیر غټ مشکلات سره مخ په دا وته ورس کې مخامخ سو.
په پاکستان کې د افغانستان د سفارت په خپل خبري پاڼه کې ویلي دي چې د جمعې په ورځ د سفارت تجارتي آتشي موصول مفتي عبدالحکیم حکیمی په مشرۍ پلاوي د پاکستان د سوداګرۍ وزارت چارواکو سره ګډه غونډه وکړل. په پایله کې د پاکستان دغه وزارت مسؤلونو وویل چې پر میوو مالیه لوړولو پریکړه یو عمومي پریکړه ده، د دې څخه به افغانستان مستثنا وي. خو د افغانستان د کندهار ولایت د سوداګرۍ او د صنایعو خونې یو مشر عبدالبصیر پیمان وډیوه ته وویل چې دوی د حکومت پاکستان پر دغه پریکړه خوشحاله دي، خو باید دغه رنګ حالات جوړېدو څخه مخکې دواړه ګاونډیان په خپل منځ کې ناستې وکړي.
لنده میوه ده په یو ورځ بدریږي، د لمر ته ولاړې په کیفیت باندې ډېر اثر پرې وځي. اولین څلوېښت موټره چې ګمرک ته داخل شوي وو هغو ته تقریبا یعنی په هر موټر دېرش لکو کلدارو په اندازه باندې تاوانونه رسېدلي دي. هغه نور چې د باندې ولاړ وو هغه متضرر شوي دي. خو زموږ د پاکستان د دولت څخه غوښتنه دا ده په داسې مسایلو کې باید د همغږۍ څخه کار واخلي، آینده بیا داسې کړنې تکرار نه شي چې تر څو زموږ تجارتي اړیکې خدای مه وکړه زیانمنې شي.
د پاکستان افغانستان د تجارت وزارتونو د چارواکو او تجارانو ترمنځ بی ټو بی آنلاین غونډه به دروانې میاشتې پر 14 تاریخ باندې کېدونکې ده. په دغه غونډه کې به براراست ویډیو کانفرنس له لارې دواړه ګاونډي هیوادونو د تجارت چارو اعلی چارواکي او مختلف سوداګریزو چارو تجاران به ګډون کوي او دواړه ښځه تجارت په مخ کې جوړ خندان لرې کولو او تجارت ته نوره وده ورکولو باندې په خپل منځ کې به خبرې کوي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دین. نن د خالي ورځ د کال 2022 سپتمبر د میاشتې 10 نیټه ده. د یو ساعته خبری خبرونه کې درته ځا شو کوم هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انټونی ګوتیرش نن د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره یو ځای د سند او بلوچستان صوبې د سیلاب ځپلو سیمو سفر کړی او د سیلاب ځپلو خلکو سره یې لیدلی. د خیبر پختونخوا په سوات کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د یو تن د اغوا کولو وروسته د 1 کروڑ روپیو غوښتنه کړې. کورمه کې هم ځایي خلکو د وسلوالو د شتون پر ضد پړه چینار کې احتجاج کړی، خو صوبایي حکومت وایي چې د ټي ټي پی سره مذاکرات لا نه دي ختم شوي. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر ویلي دي چې په هرنایي کې د احتجاج کوونکو سره کړې ژمنه یې پوره کړې، خو احتجاج کوونکو دغه خبره ناسمه بللي. او د افغانستان په پکتیا ولایت کې ګڼ شمېر جنکیو د شپږم ټولګي نه پورته ښوونځیو ته د نه پریښودو پر ضد باندې احتجاج کړی دی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انټونی ګوتیرش نن د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره یو ځای د سند او بلوچستان د سیلاب ځپلو سیمو سفر کړی دی او د سیلاب ځپلو خلکو سره یې لیدلی دي. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر په سند او بلوچستان صوبو کې د سیلاب له امله د اوښتو زیانونو او د سیلاب ځپلو سره د مرستو او بیا ودانۍ د هلو ځلو جاج اخیستی. په دغه فضايي سفر کې هغلی انټونی ګوتیرش پاکستان کې د سیلابونو له امله اوښتو زیانونه د تصوره زیات بللی دي او ویلی دي چې پاکستان په دې سختو شیبو کې د نړیوالې ورورولۍ مرستو ته سترګې په لار دی. په دې موقع انټونیو ګوتیرش ویلي پاکستان کې اوسنیو سیلابونو د قیمتي انساني ځانونو ترڅنګ ودانیو، سارو او روزګارونو ته هم سخت زیان اوریدلی دی، خو هغه وایي چې هیلي لا ژوندۍ دي او هیلو ته هیڅ ضربه نه ده رسېدلې. هغه ویلي دي چې پاکستان د مهال د سیلابي وضعیت له امله د نړیوالو مرستو او همکارۍ ته سخته اړتیا لري. په داسې حال کې چې په وروستیو کې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی په پولیسو او پوز د څو خونړیو بریدونو ذمهواری منلي، څېړونکي وایي که څه هم د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت په رسمي ډول د مذاکراتو ختمولو نه دي ویلي، خو ښکاره دغه مذاکرات نور نه دي پاتې. خو د خیبر پختونخوا حکومتي وایاند وایي مذاکرات لا په رسمي ډول نه دي ختم شوي. ټي ټي پی چې د 2 سپتمبر نه وروسته نږدې 11 پورې بریدونو ذمهواری په سر اخیستي، د خیبر پختونخوا حکومتي وایان بیرستر محمد علي سیف څوک چې د طالبانو سره د مذاکراتو په عمل کې شامل دی، نن وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي دي چې مذاکرات لا په رسمي ډول نه دي ختم شوي. ټي ټي پی بریدونه کوي او پر ضد یې د پاکستان پوځ او نورو ادارې هم کار روانې کوي. د پاکستان حکومت او فوز دا وکړي چې د ترخګورو ملای ماته کړي، خو په ملک کې بیا هم وخت په وخت د وسلوالو بریدونه دوام لري. دا په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا د سلګرۍ سیمې سواد کې د ترخګرۍ ضد یا سی ټی ډی تھانه کې یو مقدمه درج کړی شوی چې پکې دا وشوي تیریږي طالبان پاکستان یا ټی ټی پی د مټې تحصیل د بلاسور یو تن تختولی او د هغه د خوشي کولو لپاره یې د 1 کروڑ روپو تاوان غوښته دی. د سوات سی ټی ډي تاڼې د دغه پیښې او د مقدمې درج کېدو تایید کړی دی. د سی ټی ډي تاڼې یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي په دغه پیښه کې د سی ټی ډي پولیسو لټون پیل کړی خو تر اوسه پورې کوم پرمختګ نه دی شوی. د یادې پیښې مقدمه په 6 ستمبر درج شوی او پکې ویل شوی چې په 14 ستمبر د بلاسور د سیمې یو تن تختول کېدو پیښه شوې ده. دغه مقدمه چې د محمد حیات نومې تن په مدیت کې درج شوی ویلي دي چې په 14 ستمبر د هغه ورور محمد فروش ګډې بیزی غرته بوتللی وي او بیا بیرته نه دی راغلی او بیا په 15 ستمبر د هغه د زوی په موبایل نمبر د افغانستان د نمبر نه ټلیفون راغلی او ټلیفون کوونکي ورته ځان د ټی ټی پی ملکن ډیویژن سره تړاو لرونکي معرفي کړی دی. ټی ټی پی یا تحریک طالبان پاکستان په رسمي ډول د دې پیښې په اړه باندې څه نه دی ویلي. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې د اګست په میاشت کې په سوات کې د وسلوالو ښکاره کېدو پولیس او یو پوځي افسر د نیولو یو ویډیو هم په ټولنیزو رسنیو باندې خوره شوې وه او په 11 اګست بیا پوځ ویلي وو چې په سوات کې د ناقانونه ډلې ټی ټی پی د وسلوالو په لویه کچه د شتون په اړه په ټولنیزو رسنیو یو غلط فهمي پیدا کړې شوې او داسې راپورونه له مبالغې ډک او تیروستونکي دي. بلخو د خیبر پختونخوا په کور مزله کې ګڼ شمېر خلکو په سیمه کې د تحریک طالبان وسلوالو پر ضد د امن لپاره احتجاج کړی دی. احتجاجي مارچ کې برخه اخیستونکي د افر کورم څخه روان شول او په لاسو کې سپین بیرغونه د امن په حق کې پورته کړي وو. دوی په سیمه کې د امن لپاره نارې وخلې. ځایي خلک وایي چې سیمه کې وسلوال په غیر قانوني فعالیتونو کې لیدل شوي دي. احتجاج کې برخه اخیستونکو ډیوه راډیو ته ویلي دي چې د دوی حفاظت کول د ریاست ذمواري ده او دوی یې غوښتنه کوي او چې حکومت او ریاستي ادارې د پښتنو په سیمو کې د خلکو حفاظت یقیني کړي. د بلوچستان اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو میډیا ته ویلي دي چې د هرنایي په سیمه کې د احتجاج کوونکو سره کړې ژمنې یې سرته رسولي خو احتجاج کوونکو دغه خبره رد کړې ده. یاد دي وی چې د هرنایي په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی د امنیتي عسکرو لخوا په ډزو وژل شوی وو چې پر ضد یې د کورنۍ غړو او سیمه ییزو خلکو احتجاجي مظاهره پیل کړې وه او بیا وروسته د صوبایي حکومت لخوا ورسره د غوښتنو سرته رسولو لوس شوی وو. احتجاج کوونکو د ډزې کوونکي امنیتي عسکر عدالت ته د وړاندې کولو او د وجل شوی تند کورنۍ سره د انصاف غوښتنه کړې وه چې په راتلونکي کې دا ډول پیښو مخنیوی یقیني شي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې ګڼ شمېر جنکیو د شپږم ټولګي نه پورته خوینځیو ته د نه پریښودو پر ضد باندې احتجاج کړی دی. دا احتجاجي مظاهره د پکتیا ولایت په مرکزی ښار ګردیز کې شوې. دې مظاهره کې برخه اخیستونکو زده کوونکو جنکیو د طالبانو د حکومت څخه غوښتلي چې د دوی خوینځي دې نه بندي. خو د طالبانو ولایتي مشر حلقیار احمدزی وایس اف امریکا ته ویلي خوینځي خلاص دي او نه دي تړل شوي او په ګردیز کې د جنکیو د احتجاج کوونکو نه دوی د لایلمه اظهار کړی دی. یو شمیر د زده کوونکو میاندو پلارونو وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د دوی ماشومان خوینځیو ته نه دی پریښودل شوی او بیرته خپلو کورونو ته ستنی کړی شوی دي. یاد دی وی چې 4 ورځې وړاندې د قبایلي مشرانو ځنې د زده کړو د چارو مشرانو په یو جرګه کې د خوینځیو پرانستلو پریکړه کړې وه او د ولایت په ځنې برخو کې د شپږم ټولګي نه پورته د جینکیو خوینځي پرانستل شوي وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
گران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ته غوږیږئ. د افغانستان په پکتیا ولایت کې په لزګونو شمیره جنکو د طالبانو لخوا د جنکو د سکولونو د بیا بندولو په ضد باندې احتجاجونه شوي دي. دغه سکولونه چې طالبانو یې په حق له ویلي وو د سکولونو پرنسپلانو او مشرانو په خپل سر باندې پرانستي وو او دوی به یې پلټنې کوي. په حق له ویلي شوي دي چې د طالبانو په صفونو کې دننه د فشار وروستو د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي نه بره د جنکو د سکولونه بند کړی دي. د احتجاج په وخت جنکو او د دوی کورنو د طالبانو نه غوښتنه کړې چې د دوی سکولونه دی په فوري توګه پرانستې شي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار ارباب محمود علی په دې رپورت کې راکوي.
دغه نجونې زده کوونکي چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېده سهار د پکتیا مرکز ګردیز سړکونو ته راوتلې وې او د ټولو لپاره یې د زده کړو حق غوښتلو شعارونه ورکول. د وایس آف امریکا آشنا سرویس تر مخه هغه ویډیو چې په ټولنیزو رسنو کې خپرې شوې لیدل کېږي چې دغه نجونې چې د خونڅو یا سکولونو لباسونه یې په تن وو د پکتیا د تعلیم وزارت لورې ته د تګ په حال کې دي. په وروستو میاشتو کې په کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د ښځو د حقونو فعالانو څو ځله د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګو خلاصولو په هدف لاریونه کړي او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي چې یاد سکولونه بیرته خلاص کړي. خو دا لومړی ځل دی چې په پکتیا کې نجونې د یو لاریون په ترڅ کې د سکولونو پرانیستلو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په پکتیا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکو او د سیمې اوسیدونکو په دغه ولایت کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته سکولونو پرانیستلو خبر ورکړو. د پکتیا ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس خالقیار احمدزی د ستمبر شپږمه امریکا غږ ته ویلي وو چې د نجونو څلور سکولونه په مرکز ګردیز او یو په سمکنو ولسوالۍ کې بیرته پرانیستل شوي دي. هغه ویل چې د یادو سکولونو د بیرته پرانیستلو پریکړه خپله د خونڅو مدیرانو کړې او په خبر یې د کوونکي درسونو ته رابلل شوي دي. خو پر همدې مهال د پکتیا یو شمېر اوسیدونکو په دغه ولایت کې د نجونو تر شپږم پورته ټولګو سکولونو د بیرته بندېدو خبر ورکړو. د پکتیا ولایت اوسیدونکي فضل الدین جلازی نن امریکا غږ ته وویل چې د نجونو څلور سکولونه په مرکز ګردیز او یو په سمکنو ولسوالۍ کې د ناڅرګنده دلیل له مخې بیرته بند شوي دي. د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکي هم د نوم نه خپرېدو په شرط امریکا غږ سره خبرو کې وویل چې طالبانو یاد سکولونه تېره اونۍ بیرته بند کړي دي. هغه زیاته کړه چې طالبانو د تېرې پنجشنبې راپدې خوا نجونو تر شپږم پورته سکولونو ته د بیرته تګ اجازه نه دی ورکړې. په همدې مهال د پکتیا ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس خالقیار احمدزی په پکتیا ولایت کې د نجونو زده کوونکو د نننی لاریون په اړه ناخبري وښودله. هغلی احمدزی همدارنګه په دغه ولایت کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته سکولونو بیرته بندېدو په اړه رپورټونه یوازې اوازه وبلله او هغه یې رد کړل. تېره اونۍ د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په دغه ولایت کې د نجونو د خونڅو بیرته خلاصېدو په اړه وویل چې د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګو بیرته پرانستل د پوهنې وزارت لخوا اعلانېږي. هغه وویل چې هر کله چې اجازه ترلاسه کړه او همدارنګه شرایط برابر شي د پوهنې وزارت به هغه په ټول هیواد کې یو ډول پیل کړي. دا چې په پکتیا ولایت کې د یو مورد یادونه کیږي دا تر اوسه روښانه نه ده چې د چا په امر شوي او څه ډول شرایط چمتو شوي دي او یا څېړنو او تحقیق ته اړتیا شته او که نه. دوی به په دې اړه وروستو معلومات ورکړي. تر دې مخکې نړیوالې ټولنې هم څو ځله د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د نجونو پر مخ د خونځو دروازې خلاصې کړي او هغوی د تعلیم له حق څخه محرومه نه کړي. خو طالبانو تر دې مخکې ویلي چې د نجونو سکولونه بیرته پرانیستلو لپاره د دوی په وینا لا شرایط چمتو شوي نه دي. په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړی استازی په دغه هیواد کې له زده کړو څخه تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د محرومیت پر دوام نیوکه کړې ده. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وی او ای ډیوا ګران اوریدونکو او بوزمو د بلوچستان سرخار کوټه ته چرته نه چې د وی او ای ډیوا خبريال رپورت راکوي چې د لادرکه شو خلکو د کورونو خلک وای چې دوی احتجاج ځنډول دي خو ختم کړي نه دي. د بلوچستان حکومت پرون ویلي وو چې د لادرکه خلکو لپاره د دوی د خپل خپلوانو احتجاج ختم شوی دی. یو بلوچ میرمنې او د لادرکه خلکو د کورنۍ سره تعلق لرونکي سمی بلوس ویلي د خلکو پورته کېدل او بیا په مقابله کې وجنې باید فوري طور ودرول شي. هغه ویلي چې د مرکزی حکومت په استازیتوب سره اعظم تارړ لاسلیک کړی دی چې غوښتنې به اورو مرو ومنل شي. په دې وجه باندې تر درې میاشتو پورې دغه احتجاج ځنډولې دی. نور تفصیل یې د کوټې څخه د وی او ای ډیوه خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
دغه احتجاجي پرلت د بيدرکسو خلکو کورنیو 50 تنو په کوم کې سیمه شومان شذو او نارینه وو ګډون درلودي. په کوټه شهر کې پر پیاسنبل چوک باندې د وزیر اعلی او د گورنر د کورمخې ته د جولای لی وستمې زخه پیل سوی وو. سمی بلوچ خپل پلار ډاکټر دین محمد بلوچ هم لتیر لوس کولو زخه بيدرکه سوی دی. وی چې دوی دغه پرلت ختم کړي نه دی بلکې د درو میاشت لپاره زندولې دی. د دې په خبره چې مرکزی وزیر قانون اعظم نذیر تارړ و دوی ته په ډیره سخت باندې کنداني ور کړی ده چې د دوی ستونزې به ارو مرو حل کوي.
فیک انکاونټر بندو هماره لوګو کو منظر عام پر لایا جائے ان پر قانوني کارروایی کی جائے.
داخل کو پورته کېدل او بیا په مقابله کې وشل کېدل دی ودرول سیم زمش خلک دی را سرګند کړی سي پر دې قانوني کارروایی وسیم. مش پر غشتونه باندې اعظم تارړ په خپل لاسلیک کړی چې تاسو غشتنی هرو مرو منل کیږي او دای هم ویلي کچری په درې میاشتو کې تاسو غشتنی حل نسوي نو بیا به سره اعظم له تاسو سره بښینم.
سمی بلوچپیایی سی تردیل مخه هم حکومت لدوی سر دری زر تماس نیولی و خودوی دغا احتجاج نو زندوالی. بی این پی منگل چی دا وقت پا مرکزی حکومت که شامل دا د مرکزی کمیتی غری غلام نبی مرای پدی با بیایی.
بلوچستان که چی دی دا جبری گوش مسئله چی دغا دیر یو اساس مسئله دا ترجی بنیادو باندی دا مسئله دی حل کرل سی چی بلوچستان باندی کم دا خلق شلا پتا دی جبری گوش دیگیانو دا سلسله دی باید بند کرل سی او بلوچستان مسئله سیاسی طور باندی دی حل کرل سی. بلوچستان مسئله سیاسی مسئله دا مسئله چی دی دا زور پا والا که دا مسئله نا حل کیجی کچا باندی یو کیس عدالتون موجودی نفا عدالتو که دی دا خلق پیش کرل سی.
د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا سناولا ویل چې د بيدرکسو خلکو مسله نه یوازې د بيدرکسو د کورنۍ ده بلکې دا د ټوله پاکستان ده. دوی غواړي چې د دې لپاره قانون سازی وکړي او دا ختم کړي. د روان کال د جولای پر 12 او پر 13 باندې د کوټې څخه د 125 کیلومتر په واټن باندې په سیلانی سیمه زیارت کې د ډی ایچ لیپټیننټ کرنل لایک میرزا او د د اکازوی عمر ناڅرګند وسلوالو تشتولی وو چې بیا یې مړی ترلاسه سو. د پیش مسولیت بیلې په سره خسته یو لاغه وروسته امنیتی ادارو عملیات وکړل او وی ویل چې په نتیجه کې یو لس کسان وژل شوی وو. خو د بيدرکسو خلکو کورنیو ادعا وکړله چې دا لوړاندې په جبري توګه باندې د حکومتي چارواکو په ولکه کې وو. وزیر اعظم شهباز شریف هم تیر ورځ په اسلام آباد های کورټ کې ته بيدرکسو خلکو په حق لباندې حاضر سو. عدالت ودته ویل چې د خلکو بيدرکه کېدل د ریاست غیر اعلامیه تګلاره ده او دا مهمه مسله ده. په دې وجه باندې موږ تراغوښته یې. عدالت و وزیر اعظم شهباز شریف ته ویل چې په ریاست کې د نن ریاست نسی کېدای. عدالت ویل چې د قانون لمخه ټول ذمہواری پر منتظم اعلی یعنی وزیر اعظم باندې راځي. عدالت دا خبره هم وکړله چې د بيدرکسو خلکو کمیسون د بيدرکسو کورنیو د خپلوانو ستونزې نوري هم زیاتې کړې دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه دي. د تیرې میاشتې اگست په 14 نیټه د پاکستان بلوچستان په هرنای سیمه کې د یو احتجاج په محل د امنیتی ځواکونو په ډزو کې یو سیاسي فعال وژل شوی و او نه نور ژوبل کړی شوی و. د هغې وروستو په سیمه کې احتجاجونه پیل شوي او دغه احتجاجونه لا تر اوسه پورې روان دي. څکه هم د بلوچستان حکومت ویلي و چې دغه احتجاج اوس ختم شوی دی خو په هرنای کې احتجاج کوونکي وایي چې د دوی غوښتنې تر اوسه پورې نه دي منلې شوې او احتجاج لا روان دی. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوه خبریال حفیظ الله شیرانی د ژوب څخه په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو تیر ورځ د رسنیو سره په خبرو کې د یو سوال په جواب کې وویل د هرنای د احتجاج کوونکو غوښتنې حکومت منلې دي او هم احتجاج کوونکو خپل احتجاج ختم کړی دی. د هر نای د پیشی په اړه موږ هغه وخت کمیټې جوړ کړه او د هغوی چې کومې غوښتنې وي هغه موږ ومنلې. هلته اوس پرلت نسته او اف آی آر مو هم کاټ کړ او د جی آی ټی جوړولو لپاره مو کار پیل کړی دی. جی آی ټی جوړه سوې ده، زر به کار شروع کړي. بل لوري ته بیا د هرنایي د پلت د کمیټې مشر احمد جان وډیوا ته وویل چې احتجاج یې نن 28مه ورځ لا هم روان دی، پرلت یې پر خپل ځای ناست دی. وایي یوازې اف آی آر یا مقدمه درج سوې ده، نورې غوښتنې یې لا نه دي پوره سوې.
حکومتي وزیرانو او د دوی افسرانو یو رسمي میټینګ وسو، چې په میټینګ کې دا ټول مطالبه هلته دوی په اجلاس کې ومنلې، لیکن لغه ورسته دوی په دې باندې عمل درآمد تر اوسه نه دی کړی. سوای د یو اف آی آر چې د شهید پر واده اف آی آر یې کړی دی، د زخمیانو اف آی آر هم تر اوسه پاتې دی.
د هرنایي د احتجاج کوونکو په خبره تیره میاشت د اګست پر 14مه د هرنایي په خو سیمه کې یې له هغه وروسته پرلت پیل کړی دی چې کله د 14 اګست په شپه د لوی او وړې وسلې ډزې وسوې او ځینې ګولۍ په نږدې آبادۍ کې لګېدلې وې او په نتیجه کې څو تنه ټپیان شوي وو. وایي د همدې پیښې پر ضد دوی د آرمی د ځای چیک پوسټ مخ ته احتجاج پیل کړ. دوی تور پورې کوي چې د ډزو په نتیجه کې د یوه ماشوم په ګډون څلور تنه ټپیان شوه او د داد بابل په نامه د عوامي نشل ګوند ځای غړی ووژل سو. د پاکستان د پوځ ویاند اداري آی اس پی آر هغه وخت په خپل یو بیان کې ویلی وو چې د اگست د 14 او 14 په منځنۍ شپه ترهګرو د بلوچستان په هرنایي خوست کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټه برید وکړ. بیان زیاتوي چې هغه وخت په نږدې غرونو کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې د پوځ دوه سرتیري وژل سوي او یو افسر ټپي سوی هم وو. د پوځ په بیان کې د احتجاج کوونکو او یادې پیښې یادونه نه وسوي، خو د پوځ یو لوړپوړي چارواکي د احتجاج کوونکو دغه تورونه رد کړي او ویلي چې ځینې خلک هسي بی ځایه تورونه لګوي. د یاد پلت په ملاتړ د بلوچستان په پښتني سیمو کې د احتجاجونو یو لړۍ پیل شوی چې په ژوب شیرانی کې لاسیف الله هرنایي او نورو سیمو کې جلسې هم ترسره کړي دي. د پلت د کمیټې مشر احمد جان په خبره کې غوښتنې یو نه منل سي خپل احتجاج به نور وغځوي
او په انده لای عمل کې لکه څنګه چې د نورو جلسې کوي بیا په کوټه کې موږ درنه ای بیا د اسمبلی مختم ای بیا د وزیر اعلی او د گورنر اوس مختم خپل احتجاج لکه
د په بیان کې د احتجاج کوونکو او یادې پیښې یادونه نه وسوي. د هرنایي د خوست پر لوټوال غشتنی لري چې د مقدمه د درج کېدو ترڅنګ دي د پیښې د پلټونو لپاره جوډیشل کمیشن جوړ کړل سي. د امنیتي ځواکونو پوسټې دي له آبادۍ لري وایستل سي او ځای پولیس او لیوی ځواک ته دي د اختیارات ورکولو ترڅنګ په پیښه کې د وژل سوي ځوان او د ټپیانو له کورنۍ سره حکومتي مالی مرستې وسي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای دیوا خبری خبرونه ده. پاکستان کې د خبريالانو تنظیم پی ایف یو جی د نړیوالې ټولنې څخه پاکستان کې د یو شخصي ټلویزیون خبريال وکړ ستی په ضد د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کولو په سر د پاکستان په حکومت باندې د فشار اچولو غوښتنه کړې ده. پی ایف یو جی خبرداري ورکړې که د بشري حقوقو خبريالانو، نړیوالو تنظیمونو او ملګرو ملتونو د وقار ستی خلاف د درج کړی شوی مقدمه بیرته اخستو لپاره مداخلت ونه کړل، نو راتلونکي کې به د مذهب سپکاوي قانون د خبريالانو په ضد د زورولو لپاره کارول معمول جوړ شي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوه خبريال پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د خبريالانو تنظیم پی ایف یو جی لخوا نړیواله ټولنه باندې اپیل کې په ګوته کړی شوی د مذهب په سپکاوي باندې تورن خبريال وقار ستی جون دا وخت د لوی خطر سره مخ شوی دی او دغه جون د تحفظ ورکولو لپاره په کار ده چې نړیواله ورولي په دې اړه زر تر زر خپل کردار لوبوي. اپیل زیاتوي وقار ستی خلاف د مذهب سپکاوي دفات لګولو ښکاره مقصد پاکستان کې میډیا باندې بندیزونه لګول او د خبريالانو اواز غلي کول دي. وی او ای ډیوا سره خبره کې د تنظیم مشر افضل بټ ویل د ټولو نه زیاته خطرناکه خبره دا ده چې دا ځلې پاکستان کې یو خبريال د مذهب سپکاوي قانون ناوړه کارولو ښکار شوی دی.
اگر ان کے خلاف بلاسفیمی لا کے تحت مقدمات درج کرنے کے سلسلے کے خلاف پوری دنیا نے ریئیکشن نہ دیا تو یہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا کہ جو ہمیشہ جرنلسٹوں کے خلاف استعمال ہوتا رہے گا.
افضل بٹ خبرداری ورک کے نڑی والے رولے دا وکارستی معاملے تا پاملر نہ انکلن اور اکیون کی با پاکستان کی میڈیا اور خبریالان پر زد مذہب دسپکاوی قانون دلان دے دفات لگول اور مقدمات جوڑول یو عام چلن جوڑشی. اغول پدے ارد پی ایف یو جے پر مرکز کے واکمن پی ڈی ایم اور پنجاب کے واکمن پی ٹی آئی حکومتوں تشو اپیلن اس مثبت جواب لاتر اوسا مختن دراغلے زکا اس دوی مجبور شل چھ دا نڑیوال انسانی حقون و خبریالان و تنظیمون و عملگر و ملتن تا پدے معاملہ کی دا مداخلت اپیلو کری چھ دا پاکستان حکومت دا وکارستی پزد درج مقدمہ بیر تاغستو بانے مجبور کری. دا تیر اگست میاشتے پا اتویشتہ منیتا دیوزئی کیبل اپریٹر پا خواست دا پینڈے آرے بازار تانا کے دا خبریال وکارستی پزد دا مذہب دا سپکاوی قانون لاندے مقدمہ درج کری شوی وا. خواست کہ ان کے الزام دے وکارستی دا سے ٹویٹس کرو چی گنی پخوانی وزیراعظم او دا تحریک انصاف مشر عمران خان دا مذہب سپکاوی کرے دے سرگند دیوی دا اقلیتونو دا زوراولو لپارا بدنام دا ملک تر ٹولو لوی صوبہ پنجاب کے دا وقت دا تحریک انصاف او مسلم لیگ کاف گن شریک حکومت تے او دا پی ایف یو جے مشر افضل بٹ تور لگوی صوبائی حکومت دا شخصی ٹی وی جیو خبریال وکارستی پا زد ربگانے کے دا مقدمہ درج کلے دا پا دے اڑا دا صوبائی حکومت غبرگون را معلومولو پترس کے دا وی او اے ڈیو دا پنجاب حکومت ویان فیاض الحسن چوہان سر دا رابطو حسن ناکام شوی دی. فیاض الحسن چوہان پا دے اڑا دا سوائلو نا ڈڑا کلے دا روالدے نا پاکستان دا مذہب دا سپکاوی قانون ناوڑا کاراولو پا سر پا نڑیوالا کچھ دا سخت و نیوکو سر مختے یورپین یونین پارلیمان تا روالدے کلیشوی و قرارداد دلارے دا قانون غلط کاراولو پا سر پاکستان لپار زنگلی تجارتی سکیم تا بیاکتن غختن هم شوی وا. پاکستان کے دا مذہب سکاوی بانے تورن یوشمیر ملزمان دا کہرجن مظاہر چانو دلا سا وجلی شوی دی. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
دا واشنگٹن دے او تاسو ڈیوا اوری مش پروگرامون تاسو پا ویب پانا او ٹولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوری دلی سی. دا ویب پانی پتا دا voa.divanews.com Twitter at VOA Diva.
د وی او ای ډیوا په دې خبرونه کې درته اوس د اوکراین په اړه باندې یو رپورت وړاندې کوو. اوکراینی ځواکونو د روسانو په ضد د جګړې په ډګر کې د نوي پرمختګ خبر ورکړی دی. برطانیې ویلي په خارکیف کې د روسانو په ضد د اوکراینی سرتیرو پرمختګ روسانو ته یو لویه ماته ده. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلینسکی ویلي په خارکیف کې له روسانو تر دیرشو زیات ځایونه یې نیولي دي. نور تفصیل پہ د وی او ای ڈیوا همکار مجاهد جواد د وایس اف امریکا په یو رپورٹ کې راکوي.
اوکراین د روسی ځواکونو پر ضد روانه جګړه کې د جمعې پورز د نویو لاسته راوړنو ادعا کړې او د روس لخوا ختیځ خارکیف سیمې ته ټاکل شوی مشر ویلي کیف د پام وړ پرمختګ کړی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی په خپلې شپنې ویډیو وینا کې د جمعې پورز وویل اوکراینی ځواکونو په خارکیف سیمه کې تر دیرشو زیات ځایونه بیرته له روسانو څخه نیولې دي. زیلینسکی وویل موږ په تدریجي توګه زیاتې سیمې نیسو، د اوکراین بیرغ او د خلکو خوندیتوب بیرته پر ځای کوو. تر دې مخکې د ورځې په سر کې د روس دولتي ټی وی خارکیف سیمې ته د روس لخوا ټاکل شوی اداري کس سره هغه مرکه خبره کړې په کومه کې چې هغه ویلي حالات اوس جدي دي. حقیقت دا دی چې زموږ دفاعي حالت مات شوی او دا د اوکراینی ځواکونو لپاره یوه لویه بریا ده. په خارکیف کې د اوکراینیانو لخوا شوی پرمختګ په تیرو څو میاشتو کې تر ټولو ستر پرمختګ بلل کیږي. د لودیز پوزی څیړونکي وایي له دغه پرمختګ سره اوس اوکراینیان د اورګاډي په هغه پټلۍ باندې د برید کولو جوګه شوي چې ماسکاو پرې د اوکراین په ختیځ کې خپلو ځواکونو ته اکمالات کوي او له دې سره به اوس په زرګونو سرتیرو سره لارې پریشي. د جګړې د مطالعې انسټیټیوټ ویلي چې اوکراینی ځواکونه د کوپیانسک سره په 15 کیلومتره کې دي، په کوم ځای کې چې د اورګاډي هغه پټلۍ سره راټولېږي چې ماسکو وکاروي. د برتانی د دفاع وزارت استخباراتو د شنبې خالی پورس په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی د کوپیانسک نیولبا روسانو ته یو لوی ماتوي. زلنسکی د اونۍ په سر کې په یو ویډیو کې ویلي چې اوکراینی سرتیرو په ختیځ کې د بلاکلیا خار نیولی دی چې د خارکیف په اوږدو کې جنوب ته پروت دی. اوکراینی ځواکونو ویلي دوی اوس له دې خوا څخه نږدې 50 کیلومتره پرمختګ کړی. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د چک په پلازمینه پراګ کې یوې خبرې غونډې ته ویلي، موږ په خرسان کې پرمختګ وینو، موږ په خارکیف کې یو اندازه پرمختګ وینو او دا ډیر هڅونکی دی. د برتانی د دفاع وزارت استخباراتي راپور کې راغلی په خرسان کې د اوکراینی ځواکونو لخوا د عملیاتو له دوام سره اوس د روسانو دفاعي کرخه په شمال او جنوب دواړو کې تر سخت فشار لاندې راغلی. بل پلو د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې د جمعې په ورځ ویلي، راکټي بریدونو د اوکراین په انرهودار ښار کې د برېښنا ودانۍ ویجاړه کړې، چیرې چې کارکوونکي د روس تر کنټرول لاندې د ژپوریژیا اټومي کارخونه چلوي او له دې سره دغې اټومي بټۍ ته ګواښ زیات شوی دی. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوه، واشنگټن ډی سي.
تاسو وایس اف امریکا دیوه اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.